ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گرانا اوریجن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ڈیو دا نن دا زیارت ورس دا کال 2013 دا فروری 28 نیټه دا دا وخت په پاکستان کې د سحر اتنیمه په افغانستان کې 8 بجې دی او دلته په واشنگتن ډی سی کې دا شروع ورس دا او د شپې 10 بجې دی دا وایس اف امریکا ڈیو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زاد نان رشید هرکلی ویم دا ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی د پاکستان سپریم کورٹ د هیواد پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګون مشر میاں نواز شریف د پارٹی د مشرۍ د پاره نااهله ګرځولې د خغلی نواز شریف لور مریم نواز ویلی د عدالت فیصلې د پلار اراده نور هم مضبوطی کړې دي د روڼتیا نړیوالې ادارې یا ترانسپرنسی انټرنیشنل د کال 2018 پر رپورٹ کې ویلی په پاکستان او افغانستان کې د بڑو رشوتونو ختمولو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګټورس په شام کې د یو میاشت پورې د جنگ بندۍ لپاره امنیتي شورا ته اپیل کړی دی چې په ختیځ غوتان نومي سیمه کې ګیر څلور لکه خلکو ته امداد ورسول شي او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره د پاکستان سپریم کورټ د هیواد پخوانی وزیر اعظم او د پاک مسلم لیگ نواز ګوند مشر میاں نواز شریف د پارٹی د مشرۍ لپاره هم نا اهله ګرځولې د خغلی نواز شریف لور مریم نواز ویلی د عدالت فیصلې د پلار اراده نور هم مضبوطی کړې دي عدالتي فیصله کې ویل شوی کوم بند چې د اساسي قانون دو شپیته او درې شپیته په معیار پوره نه وي هغه د ګوند مشر نشي جوړېدلې نواز شریف ویلی د پارلیمان جوړ شوی قانون کې که عدالت په خپل خوخه ختموي نو دا به ډیر خطرناک عمل وي خو مخالف سیاسی ګوند تحریک انصاف د سپریم کورټ دغه فیصله ستایلی او نواز شریف نه غوښتلی چې د عدالت فیصلې ته غاړه کیږدي د روڼتیا نړیوالې ادارې یا ترانسپرنسی انټرنیشنل د کال 2018 په رپورټ کې ویلي په پاکستان او افغانستان کې د بڑو رشوتونو ختمولو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی اداره په خپل کلیز رپورٹ کې وایي چرته چې اولسی غړي او ادارې په بڑو رشوتونو کې ککړ وي هلته اولسی ازادي او د مطبوعاتو ازادي کم وي په رپورٹ کې ویل شوی چې په نیوزیلند کې د روڼتیا کچه په ټوله نړۍ کې د ټولو لوړه ده او د ټولو بدحالي د افریقا په سومالیا هیواد کې لیدل شوې ده د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګټورس په شام کې د یو میاشت پورې د جنگ بندۍ لپاره امنیتي شورا ته اپیل کړی چې په ختیځ غوتا نومي سیمه کې ګیر څلور لکه خلکو ته امداد ورسول شي د هغه په وینا دغه په دنیا کې د دوزخ ژوند دی ښاغلی ګټورس وایي 2013 نه حکومتي ځواکونو د شمالي یاغیانو ګیره اغستې ده او د ختیځ غوتا خلک نور انتظار نشي کولی تیر کال د بشار الاسد ملاتړ کوونکي روس او ایران د ترکی سره سلور محفوظ ځایونو ټاکلو باندې رضا شوي وو خو ورستو کې حالات هغه وخت خراب شو چې د شام ملیشا او اتحادي پوځونو دغه سیمه خپل ولقه کې اغستلو لپاره عملیات پیل کړل اسرائیل او اتحادي امریکا وایي د میزایلو حملې په ضد جوړ شوی نظام کامیابه ازموینه کړې ده دغه نظام به یهودی ریاست د هغه ممکنه میزایل نه بچ کوي کوم چې د ایران او په سیمه کې نورو مخالفینو لخوا ویشتل کیږي د ګل پورس ایرو تری نومې دفاعي نظام ازموینه په داسې حال کې شوي چې دغې نه 8 ورځې وړاندې ایران د غدر په نوم یو بل میزایل تجربه کړي کوم چې 2000 کیلومتره پورې تلی شي او د اسرائیل سیمه په نښه کولی شي د امریکا او اسرائیل نیوکو باوجود تهران خپل میزایلي پروګرام جاری ساتلی دی او غدر د هغې یو برخه ده سر ټرمپ وایي استادانو ته وسله ورکولو سره به په سکولونو کې د ډزو پیښو مخه نیولی کیدلی شي صدر ټرمپ دا وړاندیز د شروع په ورځ د فلوریډا های سکول متاثره کسانو سره په وایټ هاوس کې د ملاقات په مهال ورکړی صدر ټرمپ وایي دغه یو متنازعه وړاندیز دی خو چې استاد سره وسله وي نو دغه قسم پیښو ته په سمدستي توګه ځواب ویلی کیدلی شي صدر ټرمپ په هغه آلاتو باندې هم د پابندۍ غوښتنه کړې ده چې په ټوپک کې پرې نورې خطرناکې جوړېدای شي او د وسلو اغستون کې د پسمنظر معلومولو لپاره یې د پلټنو سختولو حمایت هم کړی دی. تیره اونۍ د فلوریډا ریاست های سکول کې په ډزو 19 کسان وژل شوي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمند اوریدونکو، تاسو ډیوا ته د واشنگتن ښار نه نیغ په نیغه غوږی. څرنګه چې تاسو خبرونه اوریدل، اوس راځو د دغه شانتې رپورټونو ته. هم د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میاں نواز شریف د پارټۍ د مشرۍ لپاره هم نه اهله ګرځولې. د ښاغلي نواز شریف لور مریم نواز ویلي د عدالت فیصلې یې د پلار ارادې نورې هم مضبوطې کړې، او د هغه ګوند غړي وایي موږ ټول نواز شریف یو. په دغه اقله باندې یو تفصیلي رپورټ درته وړاندې کوو. په دې رپورټ کې
د سترې محکمې درې کسیزه بینچ مشر قاضي جسټس ساکب نصار په مشرۍ کې دا فیصله اورولې ده چې نواز شریف د ګوند صدارت نشي کولی، ځکه چې دې نه وړاندې هم د سترې محکمې یو فیصله کې دوی د دستور آرټیکل 2/63 تر مخه صادق او امین نه دی پاتې شوی. انتخابي اصلاحاتو بل کال 2019 مقدمه فیصلې اورنې په وخت د درې کسیزه بینچ ویلي دي چې نواز شریف د ګوند صدر په توګه څومره فیصلې کړې دي هغه ټول به کلدم ګرځول کیږي. د عدالت لخوا نواز شریف د ګوند صدر په توګه فیصلې کلدم ګرځولو فیصلې پس پاکستان کې قانوني ماهرین وایي چې د دې نیخ په نیخه اغیز به د سنټ انتخاباتو باندې هم پریوزي، کوم چې د مارچ 3 اعلان شوی دی. د مسلم لیگ نواز لخوا سینټ انتخاباتو کاندیدانو ټاکلو فیصله هم نواز شریف د ګوند صدر په توګه کړې وه. د انتخابي اصلاحاتو بل مقدمه کې مخالف خواص جمع کوونکو یو وکیل اکرام چودھری د دې تفصیل سره داسې بیانوي.
اب یہ چاروں صوبوں اور فیڈریشن کے اندر چونکہ سینٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون کے، سائن سارے پارٹی ہیڈ کے طور پہ نواز شریف صاحب نے کیے، وہ کالعدم قرار دے دیے گئے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ الیکشن اب نہیں ہوگا، نیا شیڈیول ہوگا اور کینڈیڈیٹ اس کے مطابق کنٹیسٹ کریں گے.
اکرام چودھری وائی دا سینٹ انتخابات و جدول خو اعلان شوی دی، خو دی عدالتی فیصلے پس اوس بگرانا وی چی دا انتخابات پا وقت اوشی. دا ستر محکمی لخوا نواز شریف دا خپل گن صدارت دا پارا نایح لگر زولو فیصلے پس واکمن مسلم لیگ یو ځل بیا په عدالتونو تنقید پیل کرده دی، او دا گن یو غړی تلال چودری چی دی وقت ور باندې دا عدالت سپکاوی مقدمه هم روانه دا، دوی وی چی پاکستانی عدالتونه یو پوزی ڈکٹیٹر تا خو سزا نشی ورکولی، خو نواز شریف دا انتقام نخ جوڑوی.
اس ملک میں یعنی صدر ہو سکتا ہے جس نے آئین سے غداری کی، جو کہ آئین غداری کا ملزم ہے پرویز مشرف. اس ملک میں سربراہ ہو سکتا ہے جماعت کا جعلی ڈگری والا جس کا نام دستی ہے. اس ملک میں سربراہ ہو سکتا ہے جماعت کا جو دہشت گردی کا اشتہاری ہے قادری، لیکن نواز شریف نہیں ہو سکتا.
تلال چودھری وائی کمتن یعنی پرویز مشرف دستور مات کڑے وہ آخو دا پاکستان صدر جوڑے دیشی او عدالتونو تا ہم قبول وی، خو نواز شریف پرزد عدالت ٹولے فیصلے آوروی. تیر کال جولائی پمیاش کے استر محکمے پاناما پیپرز مقدمہ کے نواز شریف دا وزیر اعظم سوکے دا پارا نائح لگر زولے وہ دا دے فیصلے پس دوی دا گن صدارت ہم پریخے وہ روستو واکمن مسلم لیگ پارلیمان کے انتخابی اصلاحات و بل دلار نواز شریف یو ځل بیا د ګوند صدر ټاکلی وو، چې ور باندې مخالف پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز ګوند او عوامی مسلم لیگ ستره محکمه کې خواستونه جمع کړي وو، او د خواستونو په ځواب نن عدالت دا فیصله اورولې ده چې نواز شریف د ګوند صدارت نشي کولی.
قدم اندر روزن کو تاسو رپورٹ وارو دو چی سنگا نواز شریف کم چی دا پاکستان پخوانے وزیر اعظم و سپریم کورٹ اول دا وزیر اعظم دا سوکی نے لے رکڑو، او وسی دا پارٹی دا صدارتنا یا دا مشرینا هم لے رکبی. پا پاکستان پا عدالتونو مانے دا تور لگوال کی گی چی دا پاکستان عدالتونا صرف دا سیاست دانانو احتساب کبی. خوش ایو رپورٹ رگلے دے چی دا پاکستان قامی احتساب اداری یا نیب د هغه درې جنرالانو خلاف د بډو رشوتونو مقدمې د کولولو فیصله کړې ده، کم چې د پاکستان په پا فوج کیو داغا جنرل ریٹائر جاوید اشرف قاضی، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر سعید ظفر او میجر جنرل ریٹائر حسن بٹ پدغی جنرلانو کی شامل دی. پدغی اقرمان دی تفصیلی معلومات دتا وړاندې کوو پدی رپورٹ کې.
اولس کال تیرے دو نرستو کامی احتساب بیرو یا نیب د پوز دری پخوانی جرنیلانو پر ضد د دو ارب روپو د بڑو رشوتونو قضیه دوباره پرانستو فیصله کړی ده. دا قضیه د استخباراتی ادارې یا ISI پخوانی مشر او د ریلوی پخوانی وزیر لیفټیننټ جنرل ریټایر جاوید اشرف قاضی، د ریلوی پخوانی چیئرمین لیفټیننټ جنرل ریټایر سعید الظفر، میجر جنرل ریټایرډ حامد حسن بٹ او یو شمیر نورو اعلی سول پوزی چارواکو پر ضد دوباره پرانسته شوی ده. په دې پوزی اعلی چارواکو دا تور دے چی دوی د پخوانی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف په حکومت کې په لاہور کې د ریلوی محکمې په زرګونو ایکړ ځمکه په کمه بایا د ملیشیا یو کمپنی ته په کال 2001 کې د گولف کورس ستچی رائل پامز گولڈ اینڈ کنٹری کلب هم ویل شي جوړولو لپاره ورکړی و، کوم کې چې کمی خزانه ته 2 ارب روپۍ زیان رسیدلی و. تیر هفته د اسلام آباد های کورٹ ویلی و چې د پوز د اعلی چارواکي د پوز د احتساب د عمل شاته نور نشی پټی دے. کامی احتساب بیرو اکثر لا د پوزی چارواکو پر ضد د بڑو رشوتونو قضیه جوړولو نه ډډه کوي، ولې چې پوز دا دریز لري چې د دوی خپل د احتساب نظام موجود دی. د پوز پخوارنی سرلخکر جنرل راحیل شریف هم د بڑو رشوتونو اثر د پوز یو لس اعلی چارواکي چې پکې یو لیفټیننټ جنرل، یو میجر جنرل، 15 بریګیډیران، 3 کرنیلان او یو میجر شامل وو د نوکرۍ نه وستي وو، خو وروسته دا پته ونه لګېده چې دوی ته څه سزاګانې ورکړې شوې او آیا د دوی پر ضد په سیول عدالتونو کې څه کارروایانې وشوي او که نه. تیر کال د پوز د سوري د لاندې کار کولو نیشنل لاجسټک سیل یا NLC کې د 4.3 ارب روپو بډی رشوتونو په پلټنو کې هم د پوز دوه جرنیلانو لخوا په سټاک ایکسچینج کې غیر قانوني سرمایه کاری په جرم کې دوه پخواني جرنیلان ککړ ګرځول شوي وو او دوی ته وروستو د آرمی ایکټ یا پوزي قانون د لاندې سزاګانې ورکړې شوې. خو میډیا کې وروستو داسې خبرونه هم راغلي وو چې دې جرنیلانو ته پینشن او نور مارات دوباره ورکړی شول. تیر کال د پاکستان پیپلز پارټۍ سینیټر فرت الله بابر لخوا د پوز جرنیلانو او اعلی عدلی قاضیانو احتساب دپاره قانون سازی کولو تجویز سره حکومتي غړو اتفاق نه وکړی او د قانون پخوانی وزیر زاید حامد میډیا ته ویلي وو چې د حکومت دا رقم هیڅ اراده نشته چې عدلیه او پوز د یو نوي مجاوزه د سیول احتساب د قانون د لاندې راولي. په پاناما دستاویزاتو کې تقریبا 220 پاکستانیان چې پکې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف درې بچی هم شامل دي نمونه راغلي دي او د دوی پر ضد نیب کې قضیه روانې دي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په دې قضیه کې سپریم کورټ نه اعلی ګرځولې دي، خو د نورو د 200 نه زیات پاکستانیانو پر ضد تر دې دمه هیڅ کارروایانې نه دي شوي. سیړنکار نظر لري چې پاکستان کې د یو کمزوري د احتساب نظام او د حکومت د ولکې لاندې د احتساب کمی بیورو یا نیب د کمزوري ډانچې یا نظام له وجې یو فعال د احتساب نظام جوړ نه کړی شو. د سیاستمدارو یا سیول اعلی چارواکو پر ضد خو کله نه کله د بډو رشوتونو یا د خپلو اختیاراتو غلط استعمال په تور کارروایانې لیدل کېږي، خو د پوزي جرنیلانو او اعلی عدلي قاضیانو پر ضد دا رقم کارروایانې ډېرې کمې لیدل کېږي.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده.
زمند اردن کو تاسو رپورٹ فور دلو چی په پاکستان کې په اول ځل پوزی پخوانی مشرانو په ضد د بډو رشوتونو مقدمه په نیب کې یا په سیول عدالتونو کې به چلیږي. دین وړاندې په پاکستان پوز به د خپلو خلکو په خپل احتساب کولو او د هغوی په ضد به پوزی عدالتونو کې مقدمه چلولې، خو په عوام کې دا یو تاثر دی چې پوزی جنرالانو او د عدالتي ججانو پر ضد باندې مناسب دا هغوی سه احتساب سه میکانیزم نشته، سه طریقه کار نشته دی او دغه وجه نه هغوی ډېر زیاتې بډې رشوتونه اخلي. خو د روڼتیا یو نړیواله اداره یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل د کال 2018 یو رپورټ جاری کړی دی. دغه کلیز رپورټ کې ویل کېږي چې په پاکستان کې او په افغانستان کې د بډو رشوتونو ختمولو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په دغه اقله باندې تفصیلي معلومات درکوي زموږ همکار ارباب محمود علي په دې رپورټ کې.
د روڼتیا نړیوال ادارې یا ترانسپرنسی انټرنیشنل د کال 2019 په رپورټ کې څرګنده کړې چې پاکستان او افغانستان کې د بډو رشوتونو په خلاف هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. اداره په خپل کلیز رپورټ کې وایي چېرته چې ولسی غړي او ادارې په بډو رشوتونو کې ککړ وي هلته ولسی ازادۍ او د مطبوعاتو ازادي کمه وي. په رپورټ کې ویل شوي چې په نیوزیلینډ کې د روڼتیا کچه په ټوله نړۍ کې د ټولو لوړه ده او د ټولو بدحال د افریقې په سومالیا هیواد کې لیدل شوی دی. د روڼتیا د نړیوال ادارې مشره ډلیلیا فراډه روبیو وایي د بډو رشوتونو ختمول جمهوریت مضبوطولی شي.
که بډې رشوتونه زیاتې نو د ولسي ازادي احترام قانون باندې عمل او انصاف ملاوېدل به کمی. په دې معنی د دې شمار شمېرې رامخې ته کېدل ښایي چې روڼتیا یا شفافیت او جمهوریت د یو بل سره تړلي دي. که موږ د بډو رشوتونو په خلاف هلې ځلې کوو نو په اصل کې موږ د جمهوریت دپاره جنګیږو.
ترانسپرنسی انټرنیشنل په خپل رپورټ کې وایي چې په تیرو شپږو کالو کې په ځینو ملکونو کې د روڼتیا کچه لوړه شوې ده لکه برتانیا او سینیګال، خو په بعضو ملکونو لکه شام، یمن، آسټریلیا کې دا بیا ډیره ټیټه شوې ده. رپورټ زیاتوي که په عمومي کچه وکتل شي نو د تیر کال په مقابله کې په 2019 کې په نړیوال کچه د بډو رشوتونو په صورتحال کې څه ډېر فرق نه دی راغلی. میرمن فراره وایي په کوم هیوادونو کې چې کرپشن زیات وي هلته په سماجي ټولنو او په مطبوعاتو زیات قدغنونه لګول شوي وي.
د مثال په توګه که تاسو مکسیکو ته وګورئ نو هلته هره ورځ خبریالان وجلی کیږي یا زورولی کیږي، دا ځکه چې دوی د بډو رشوتونو قصې راښکاره کوي او په ځینو وختونو کې دوی د منظم جرمونو هم ښکار شي.
رپورټ کې په دې تشویش هم څرګند کړی شوی دی چې یورپي هیواد هنګري کې د روڼتیا کچه ډېره راټیټه شوې ده. میرمن فرارې وایي کوم ځای کې چې بنیادي ازادۍ شته دی هلته د روڼتیا کچه لوړه ده.
داسې هیوادونه هم شته چېرته چې د قانون د وینا او د چاپ د ازادۍ احترام کیږي، او موږ هم څه کال د روڼتیا یا شفافیت په شمیره کې د دوی نمونه د ټولو وړاندې نو، لکه نیوزیلینډ، ډنمارک، ناروې، فنلینډ او سویټزرلینډ.
دا اداره هر کال په نړیوال کچ په ولسي ادارو کې د بډو رشوتونو د صورتحال په اړه خپل رپورټ جاری کوي. د ادارې انتظامی مشره پیټریشیا موراره وایي که خبریالان یا اکټیویستان د بډو رشوتونو په خلاف خبره کوي نو دوی ته نه دي پکار چې په خپل ژوند ویریږي. دا زیاتوي په نړیواله کچه سماجي ټولنې او مطبوعات زورول کیږي، خو پکار ده چې خلکو ته د وینا ازادي ورکړي شي.
قدمانه اوریدونکو، تاسو ډیوا ته غوږ کې، ډیوا ریډیو تاسو ته لپاره کوشش کوي چې پاکستان او د افغانستان په هر مسله باندې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي او د هغه حالات نه مو خبر کړي. خو د دغه سیمو په اړه باندې په نړیوالو مطبوعاتو کې سره ځي، دغه شانتي مطبوعاتو ته کتنه کوي. عموما زمونږ همکار مختار خلیل نن هم هغه تاسو لپاره یو داسې مضمون راغښته دی چې په تیر کال یعنی په کال 2018 کې څنګه داعشیانو او طالبانو عام خلک وجلی دي. په دې کلغه باندې دا رپورټ، دا مضمون تاسو ته وړاندې کوم.
په افغانستان کې د تیرو 1400 کالو راسې تود جنگ اسې خو په ښکاره د طالبانو او د امریکانو، نیټو او د افغان فوجونو ترمنځ روان دی، خو په دې جنگ کې په زرګونو بېګناه افغانان هم وژلې شوي دي او دا سلسله لا جاری ده. د امریکې د مشهورې مجلې نیوز ویک په یو تازه غنه کې افغانستان کې د بېګناه او تشلاسو افغانانو په لوی شمېر کې د وژلې کېدو په حق له یو تفصیلي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دولت اسلامیه او طالبانو تیر کال په زرګونو بیگونه افغانان وجلی دي. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې په تیر زیارت د ملګرو ملتونو له طرفه په خور کړی شوی او ریپورت کې ویلي شوی دی چې په کال 2018 کې د تونلارو او د فوس په حملو کې 3500 بیگونه افغانان قتل کړی شوی دي، هر کله چې 9500 بد جوبل شوی هم دي. په دې کې د نیمو نه زیاتو وجلې شوو افغانانو په حق ویل کیږي چې دوی د افغان حکومت د مخالفو تونلارو ګوندونو، طالبانو او د داعش په حملو کې وجلې شوی دي. د وجلې شوو خلکو درېمه عیسه بیګونه افغانان یا خو د طالبانو او د افغان فوجونو ترمنځ د انختی جنگ کې او یا بیا د امریکې او د نړیوالو اتحادیانو په هوایی حملو کې وجلې شوې دي. نیوز ویک خپل رپورټ کې لیکي چې د وجلې شوو بیګونه افغانانو 20% د طالبانو او 10% د داعش او د نورو حکومت مخالفه ګوندونو د لاسه وجلې شوې دي. د څلورمې عیسی نه زیات بیګونه افغانان توندلارو د قصته وجلې دي. ملګرو ملتونو د طالبانو او د داعش په حواله خپل رپورټ کې لیکلي دي چې د افغان حکومت د مخالفه ګوندونو لخوا د بیګونه افغانانو د قصدن آمدن وجنې تناسب 20% دی. دا زیاتره په خودکش حملو کې وجلې شوې دي. نیوز ویک خپل رپورټ کې زیاته چې طالبانو داعش دواړو په کابل کې په تشلاسو افغانانو او سرکاري ځایونو باندې حملې جاری ساتلې دي. د داعش او د طالبانو لخوا د خونړو حملو ځینې د ټولو نه زیاته خونړۍ حمله په 13 مئی کې شوې وه، کومه چې دوی کابل کې د بمونو نه د یوې ډکې لارۍ د الوزولو تر مخې کړې وه. په دغه پیښه کې 1.5 سلطنان الوزولی شوي وو. د دغې پیښې ذمواري تر اوسه پورې چا هم نه ده قبوله کړې، خو شک په طالبانو کېږي. نیوز ویک په خپل رپورټ کې لیکي چې تیر کال د کل بیګونه وجلې شوو افغانانو 6% د امریکې او د افغان حکومت په حملو کې وجلې شوي دي. په رپورټ کې ویلې شوي دي چې تیر کال د جنوري د لومبي تاریخ نه د دسمبر تر 1.5 تاریخه پورې د افغانستان په جنگ کې 10,453 بیګونه افغانان وجلې شوي او جوبل کړې شوي دي، خو په کال 2014 کې 3,515 بیګونه افغانان وجلې شوي او 9,940 جوبل شوي وو. نیوز ویک د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې په کال 2001 کې امریکا کې د 11 سپتمبر د حملو نه وروسته په افغانستان د امریکانو او د نیټو فوجونو د یرغل د لاسه د قتل و غارت سلسله دغلته لا شروع ده.
قدرمند اوریدونکو، تاسو اوریدل چې په کال 2018 کې څرنګه داعشانو او طالبانو او نورو وسلوالو ګوندونو چې دي هغه عام خلک وجلې دي، خو دغه شانتي یو شخړه او د امنیت ستونزه په شام کې هم روانه ده تیر 100 کلونو نه، او هلته کې د وس هم دغه جنگ روان دی. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوتارس وای د شام سرخار ختیس طرف ته غوتانو می سیمه کې 400,000 خلک وس هم ګیر دي او غوته امدادي سامان نه رسی. دی وجنا هغه د امنیتی شورا ته اپیل کړی دی چې ټول کم په دغه ځای کې چې په دې جنگ کې په دې شخړه کې چې کم کسان کم ډلې دي هغوی دي جنگ بندي وکړي چې دغه 400,000 خلکو ته امداد ورسی. نور تفصیل راکوي زمنګا همکارا سمینه احسن په دې رپورت کې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 3.
قدرمند اوریدونکو، موږ تاسو ته د شام د رپورټ کم چې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال ویلي دي چې په هلته کې د جنگ بندي وشي هغه وړاندې کوو، خو څه تکنیکي ستونزو د وجې نه هغه وړاندې نه شو. هغه رپورټ درته وس وړاندې کوو.
غوته د 2014 کال را په دیخوا د حکومت په لوه فوزونو په محاصره کې دی. انټونیو ګوتیرس هلته زر تر زره د جنگ بندۍ غوښتنه کړې چې خلکو ته امداد ورسول شي. دغه علاقه په هغه 4 علاقو کې وده چې د شام صدر بشار الاسد د روس، ایران او ترکی سره په هغه علاقو کې شامل کړې وه چېرته چې جګړه کم کړې شي یا کمې علاقې چې محفوظ دي. خو نږدې لږ ورځو کې هلته جنگ زیات شوی، ولې چې د شام فوج د خپلو ملګرو سره ښکاري دسي د علاقې کنټرول واپس اخیستو دپاره یو مکمل آپریشن شروع کړی. دغه علاقه د دمشق سره نږدې هغه اخیری علاقو نه ده چې وسوم د وسلوال مخالفینو په قبضه کې ده. ګوتیرس پر ډلو دا غږ هم کړی چې د طبي امداد په تمه ناست وسوه خلک د هلته نه بهر راوباسي. سیکیورټی کونسل ته د وینا په موقع هغه ویلي دغه انساني المیا زموږ د سترګو مخې ته روانه ده او زما په خیال موږ ته په دې غلي نه دی پاتې کېدل پکار. د یو این سیکیورټی کونسل نن سبا د یو قرارداد په مسوده بحث کوي. د کم تر مخه به چې یو این په جنگ کې د وقفې خپل غوښتنه په عمل کې راوستي شي. د شورا غړي کویت او سویډن د دې مسودې په تحریر کار کوي او دا په زر تر زره د زیارت پورې ووټ ته پاره وړاندې کړی شي. خو دا لا واضح نه ده چې د سیکیورټی کونسل ټول غړي به په دې رضا شي او کنه. اخوا د ملګري ملتونو دپاره د روس سفیر ویسیلی نبنزیا په سیکیورټی کونسل غږ کړی چې زیارت په ورځ د شام په مسله د یو کول او بحث وکړي. د سور صلیب عالمی کمیټې آی سی آر سی شام د پاره یو مشره ماریان گیزر په یو بیان کې وای زموږ ټیمونو ته د مشرقي غوطا ته د تلو اجازه ورکړی شي. هلته کې خلک په وخت علاج د نه کېدو په سبب مري. آی سی آر سی او د شام عرب ریډ کرسنت په اخیری ځل تیر کال دسمبر کې مشرقي غوطا ته تللی وو او هلته نه هیڅ زخمیان راوستي وو. دوی تیر کال نومبر کې په اخیری ځل هلته انساني امداد رسولی وو. د یو این پخوانی سیکرټری جنرل بان کی مون هم د شورو په ورځ د شورا په غونډه کې موجود وو. د غونډې نه مخکې هغه ویلي د شام حالات په هیڅ صورت نشي قبلېدې. هغه دا هم زیاته کړه سیکرټری کونسل د شام په حالاتو خبره کولو کې هیڅ موثره نه دی پاتې شوی او هغه به سیکرټری کونسل نه دا ضرور غوښتنه کوي چې په دې مسله یووالی وښودل شي.
زمون اوریدن کو یو بل رپورٹ ته وړاندې کوو چې روس پاکستان کې د خیبر پختونخوا کې یو خپل اعزازي کونسلګری کولاو کړی دا د غیر پري ارسلا خان یو افتخاري کونسل جنرال هم ټاکل دی. دغه ارسلا خان سره زمونږ همکاري ساجي قاسم شاه مرکه کړی دا تاسو وړاندې کوو.
په پیښور کې روس اعزازي کونسلګری پرانستی او یو پښتون بینکر ارسلا خان اعزازي کونسلر ټاکلی. ارسلا خان وایي هغه به کوشش کوي چې خیبر پښتونخوا، فاتا، افغانستان، روس سره د ټول سنترال ایشیا یا د منځنی آسیا ملکونو ترمنځ د تجارت کلونو زړه لاره او اړیکې بیا را تازه کړي.
ریټ مان ایم فیس از اوکے
زمون سنتیر ہوٹل یات ایڈورس دی افیکٹ شو اول اف اور ٹیلنٹ کی پہچان لا اور اسلام آباد لاہور کراچی تو پاکستان باہر اور فنزم کافی اخو چلی دی دا اس کوشش تا دی چې لکه اوس دغه څنګه سی پیکم جوړی نا غم دې زیاده ښه خبره ده. ور سره ور سره دا چې کوم سنټرال ایشین کنټریز دي دا او افغانستان د څو دا یو ډېر غټ دا دیس واز ان انشنت ټریډ روټ دیس واز وان د اولډست ټریډ روټ دټ وی هاډ نو هغه کې ری اسټابلیش شي اینڈ وی ار ایبل ټو سٹارټ د ټریډ ود رشین سنټرال ایشین کنټریز نو اری سره د تعلقات هم خشي د اریو ملکونو چې تاسو سره انټرست راشي نو تاسو لکه امفسس از ګوینګ ټو بی ټو ټرای ټو انکریز کامرس اند ټریډ لکه زموږ کوشش دا دی چې دا څه څه د ماتو د کوم کې دنا وی ار ایبل ټو برینګ انویسټمنټس رشین انویسټمنټس انټو پاکستان انټو کی پی کی ریجن سپیسیفیکلی.
ارسلا خان وای چې دوی حیثیت خو اعزازی دی خو د اعزازی کونسل په حیث دوی به کوشش کوي د روس او د خیبر پختونخوا او د فاتا اعلی تعلیمی ادارو او د دلتا کاروباري ډلو ترمنځ اړیکې مضبوطولو کې د دلتا خلکو له څه قسمه مرسته پکار وي هغه ورکړي.
نو هغه مون کوشش کوي چې لکه کی پی کی لا چې دغه د دې سکالرشپ سیستم دی هغه خلکو ته ملاوی مون دا کولای شي راشن یونیورسيټي سره افیلیشن وشي او آیګه دنه دا ایکسچینج پروګرام شروع شي د یو بار سټوډنټ ډیر زیات ایڈوانس دي د میټالرجي د انجینرینګ ساید او د میډیکل ساید از ویری ویری ایڈوانس نو آیګه دنه کې مون ډیفرنٹ یونیورسيټي سره افیلیشن وشي دا هیز ان کریکولم دا یو ریسرچ دلته راشي نچولی زمون خته لپاره ډېر امپورټنټ ده. دویمه چې کوم دی آلریډي کونسل دې نو یو میټینګ په شاه سره چیمبر اف کامرس کې مو کوزای چې واری پرزیدنت او نو الزم د هرډ سیشن زو کړل چې کوم خلک د سیشنز اپورتونټی لپاره روسته تل وای نو مونږ به سیشن دا ولا ریکوست دم ټو چې کوم دی زنه بزنس مان انز هیر دا different opportunities. The machinery, the notions, you know, are here for a particular visa process.
ارسلا خان وای خیبر پختونخوا او فایتا کې خلک د ترهګرانو اغیزمن شوي، دلته د خلکو کاروبارونه متاثر شوي، خو هم داسې سیمو کې د ترقی یافته ملکونو غټو غټو کمپنو ته د سرمایه کاری موقع ښکاري. دوی به کوشش کوي چې روسی سرمایه کار دې صوبې ته راشي.
قدمن اوریدونکو هم دې سره ریډیو ریډیو سارانه خبرونه سرته رسی. زمونږ همکاران بار د پاکستان په وخت ماخام شپږ بجې او د افغانستان په وخت 9 بجې ستاسو په خدمت کې بیا زریږي. زه ستاسو کوربه عدنان رشید، د پروډوسر زاهد خټک او انجینیر کال سره ستاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.